شنبه د لړم دریمه د اکتوبر 23مه دا ساجی رادو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام ترو بچو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه دا او زحمت چې برمو پکې کوربایم تخنیکی چاري شفیق یار مختوري سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم ته غاړه کیږدي. د ینس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پات شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکیان هره ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډیره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړایچ ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس ته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون د خبري ازادي رډو ته وکړي. هغه وویل د نادلی ناوی باباجي او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
د پلان لمخې مخته روان یو، د دې لپاره چې دښمن په سړکونو، کوڅو، پلونو باندې ماینونه کینولي دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والی داس وخت د طالبانو د پلان د شنډولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه دریم حوزه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوو اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لا وشته ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40 سره ملکیان بې ځای شوي. نن د اکتوبر 23مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس ته لمنځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند مثبت پیښې زیات شوې.
دروان میلادی کال لپاره تر اوسه پوری د پولیو 350 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وای چې هر کال 2.5 میلیون ماشومان د نامنو په وجه د پولیو له واکسین پاتې شي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د نامنو سیمو اوسیدونکو دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پات شو. د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د اوچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. اف آی ټی اف له 15 شغړو هیوادو او 2 سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لیست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 21 عمل کړی په کار ده چې پاتې نور هم د 2021 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تورستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستاني چارواکو هیڅ کله نه دی منلی بلکې ټینګار یې دی چې دوی تر ټولو زیات د تورستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د اف آی ټی اف په خړ لیست کې دی. دغه لیست ته هغه هیوادونه وراچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې شکل خو اوسم د سیده و دایمي اوربند ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا پرستن پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ حفتر دله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې پرز موافقه ته ورسیدل. په دې تړون سره هیلې ژوندې شوې چې د لیبیا د ویل سیده جګړې او وینې تویدنه د پایتک تویدنې ته د پایتک کې شو دل شي اخوه د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د دغه تړون هر کله کړي خو په تطبیق کې ټینګار کوي.
So we welcome the announced ceasefire.
موږ د دغه اوربند له اعلان هر کله کوو او د ملګرو ملتونو د هغه ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سولې حل لپاره یې کړی. دایمي سولې حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند رانوي وکړي او تطبیق یې کړي.
Implement the ceasefire.
د لیبیا د جګړې خوایبه په تونس کې سیاسي خبري پیلوي څو پر راتلونکو حکومت او د انتخاباتو په ترسره بي سره جوړ شي. د خلیفہ افتر وسلوالو د لیبیا د خچیز پراخي سیمه او د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ترابلس او شاوخوا سیمه پلاس کې لري. دا خبرونه دا سجرډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ناتو سرمنشي وای
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچاره ټی تکلیف.
د یان ستولتنبرګ د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. پاکستان ولې د نړیوالې تراګری د تمویل په خړ لسک پات شو. په اسلام آباد کې لوی اقتصاد پوه سره شهیدلې.
چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیګما ما باندې با کاست چې کوم دی ډیر زیات راځي. بیا چې ټکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورت کې.
د خوست په ویل لري سیمه کې مو د روغتیاي کلینیک له حاله خبرو.
امیتا خون په نوم د دا کلینیکا دغه شر دی ولی نشته او به نشته بل خال کړتي دوی بخینه لري. باید خزر ډاکټر ویتارو شي دا د کې د الوده دوپره
او د خبرونه په روسيو کې د ژوند رنگونه پروګرام لري.
زما وینا ټول مینده ته دا چې لطفا کچیرې په کورنۍ کې داس کسان سره مخ یې د پولیو یا د نورو واکسینونو مشوم کله نړۍ ته راځي مخنیوي کوي مبارزه ورسره وکړي.
د ناتو تړون په طالبانو رغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټ کړي او لټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یان ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یان ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچا راټی تکلی سو د اوربند د ټیګخ لپاره زمينه برابر شي. هغه باید لال قاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دا چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګری سوبریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه د وروستیو ورځو د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. د ډلې مخکې په تخار کې هم لسګونه افغان پوځیان وژلې. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونیو جګړه روانه ده او د درېدو څرک نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروخت تلفات منی خو وای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولې. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې خبري کوي. مرکچیانو د سپتمبر له 12مې خبري پیل کړي خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دی برلاسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت دی.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصته استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولې انجامیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په امریکا کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي خو د خبره افغان حکومت ټوله هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تیره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتیږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي اکتوبر د افغانانو لپاره خونړې میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د راتلونکي 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د دې ادارې په خړلس کې وي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر سمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اف ای ټی اف په خړلس کې د پاکستان پاتې کېدو ته او تر فبروري پورې پاکستان ته د مهلت ورکولو معنی څه ده؟
مونږه الریډی یو اکنامکس چې کوم دینو مل ډاون لکه زموږ په ملک روان دي او کوم باندې خدای مکا کله سانکشنز ولاګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډیر زیات خراب شي. نو د دین علاوه ما ته غټه بل مسله نه ښکار چې تام باندې نور فردر چې کوم دی سانکشنز ولاګي.
ډاکټر سمد صاحب په دې کې دا یو پښتون هم راپورته کیږي چې آیا کچري پاکستان د فروری میاشت پورې د غشپګ نکات عملی نکړل نو دوی بیا مخکې دوی پریکړه کوي، خو پاکستان دا وایي چې موږ په د اف ای ټی اف چې کوم اکشن پلان دی په هغه معنی ښه پوره دا چې کوم دی دو وای چې موږ په عمل کړی دی، نو د پاکستان اقدامات ته څنګه ګوري تاسو؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لندرینګ حواله سره اقدامات دي کنه، نو په دې باندې د خپل پروګرام شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغه باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویکي نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم سمره دی غواړي تا ته راځي کې نو هغه شانت نه خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملی کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرینګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا ورې نور راوستل پکار دی. څومره دا ترانسپیر ترانزیکشن چې ستاسو ترانزیکشن په حال چې کوم دی هغه ترانسفرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زموږ د ملکونو دی بهارو ممبران دی هغه په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده، نو ترانسفرنسي باندې کال کور پکار دی او ما تخکاری چې دا به زموږ د لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نشوي نو موږ ته یو کلیر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د اف ای ټی اف نه د وټو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب یو اخري پوښتنه، په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت خکولو لپاره پاکستان ته پکار سدي او بیا په ځانګړي توګه د اف ای ټی اف چې کوم د خړ لسته چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو پاکستان له کوم داسې اقدامات چا پکار؟
زمونږ د بد مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنت اوسه پورې زمونږ د اکسپورت پالیسی ملکی نشتا، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور ته تا ته یو حواله درکوم، موږ ریسنټلی یو سټډي کړې ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمون ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایست موږ بزنس کراسینګ پوینټس وایو. دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټم او منی وایز کاسټم دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایست دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډیر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورت کې نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پرستو روان دی.
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سمد وړاندې به واوري چې د کروشیا پولیسو له یو شمېر افغان او پاکستاني کډوالو سره بد چلند کړی او هغوی یې وهلي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
و وبجه او 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه پاره کړی دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن پوس ورځپاڼې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د اتیایمې لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګړتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوسټ رسپانوي ک امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې لدی لاس اخیستی چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقوقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو گاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړې، خو دا څرګنده نه ده چې د افغانستان کوم گاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي ورسپانې په هرات ښار کې د یو ملا پر پاراونکو اقداماتو لیکنه خبره کړې. د ورسپانې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاری اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي شزي سر تر پای ځان پټ نه کړ نو بی غیرته دی. ورسپانې وایي سره له دې چې مولوي انصاری او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاری اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی او د هرات ولایت اداره دفاعي حالت ته اړیستلې ده. تیر کال د غلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. د پخپل خبری کانفرنس کې شزینه پریشتي او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د شزو د حقونو د ملاتړ وی فعال سورایا پاکسات ویلي چې د مولوی انصاری کارونو په ټولنه کې ډېر ویره خبره کړي او د اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ور په یادوي چې جنې له تعلیم منع کړي وي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د دلپوریو میټاخان او پیراخیل سیمو سیدونکو وای چې دوی لګنو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د میټاخان روغتیایي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیسته وي، خو نه دوا درمل لري، نه په لابراتوار شته او روغتیایي کارکونکي هم لشتي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پرته سیمه دلپوری او میټاخان او پیراخیلو کې خلک وایي چې لګان روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. یاد خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې له چاردیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټاخان په نوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي، د درملنې لپاره ګڼ خلک ښځې او ماشومان ورځي، خو خلک وایي چې د درملنې لازمې اسانتیاوې پکې نشته. د دلپوریو د پیراخي لوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ راډیو ته ویل
میټاخان په نوم د کلینیکا دغه چاردیوالۍ نشته، مشکل دي د غاکیم پیرادور شوی دغه عدد پرادر مشکل کی ویش په مال چې به ترسي او بینښت بل خال کړتي دوی بخینه لري ډاکټرونه یا کم دي باید خزر ډاکټر وي تروشي دا ځکه دی الوده دو پره بلشي دو پره دا دوی لا غړای د پوسی سراک غوخه والا دا سمال خیل منځي دا ولای ترسي دا دغه سنستیت نلوشي دوی نه ترسي کی دوی دوی درې غلې هغه دوی کپینه دو
د سیمایزي قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تا سال ور جره بز مکا ور کړه په هده موږ سره ودا کړی و چې په دینه بچر دولي بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې امبولانس وی په دې کې بیوینه معاینات وی نور ډیر وسایل وی نمود مسول چارواکو نه دا هیله دو دا غختنه دو چې هغه ودی چې موږ سره کړی دی اده پیراکی زکه چې دلته وی جرب منځکه قیمت تر 15 شپږشتو لاکو نه لور دی نه چې موږ دومره منځکه دومره قربانی کو نو بای دولت ته په کور دو چې دا کور خو د خلکو ته وکی.
د میټاخان د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیموالو خبري پر ځای بولیا وای دوی کلینیک پر رسمي ساعتونو کې د ناروغلرونکو پر وړاندې پرانی اخیستی وی خو غیر رسمی وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري
د خپل د سب سنټر دی نوکری چینلرو موږ اول صرفه مریضون دي د ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وی یا غا خدمات کې مشر نه جرکیږي دا غا میګری فرکو من د زې کلینیک ته یا شپخانه سره فرکو بل مریض فلاج کیم دی د اراز علیم نامی کسو تشخیص کوي دلته لوټ فارمینګ دلرو هغه د ورچ کیم زری یا می خپل دیتا توصیه کوم
بلوری ته دوام روغتیا ریاست د ساری ناروغي د برخه مشر ډاکټر ګل احمد شاله کنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرو پوری تړلې دی
نو دا په ټیټه کټګورای چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شو ولا کچیرته د مریضونو تعداد په زیات شولو مریضونو زوته مراجعه وکړه په صورت کې موږ د تبعیه تکاویر کوو
د خوست دوام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنۍ شمیر ته کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولو شمنه نشي کولای خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي
ازادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو لوو ترو په منځني سبد دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې لاسکونه پنه خوشتون کې چې پکې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وحل شوې دي د پنه خوشتون کول بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول او تر وهلو وروسته بیرته بوسنیا ته وشړل د کډوالو مدافع سازمانونه د پنه خوشتون کو د جوبلیدو د پیښو د چیرنې غشتنه کوي او ژغې کړي دي چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دی ونیول شي په دې اړه نور د سفیر لسان اگزی پر راپور کې
پنا غختون کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي خو په لار کې لداس ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پخیمانیږي اکثر پنا غختون کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو لبد چلند شکایت کوي تازه هم دا اونۍ لزګونه هغه پنا غختون کې چې غختلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پنا غختون کې چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څنګه خبريال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي پنا غختون کې د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساره نه وو هغه ویلي د پنا غختون کو په پخو ورنونو او ډډو باندې د سختو گزارونو ردی موجود دي د پنا غختون کو یو ډله د بوسنیا په یو خارګوټي کې سره ټول دی او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې یو پاکستانی پنا غختون کې عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حالت جدي پاملرنه وکړي
مین پرابلم از کرویشیا پولیس
اصلي ستونزې د کرویشیا پولیس دي زبا یو میاشوسته بیازم زه هیله کوم چې وهل مکوي ډیر خلک جوبل شوي سترګي جوبل دي په سر وهل کوي د څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشرل شوي د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخاوني سي
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز
د بشری حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی لدې ډلې د بشری حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکو لیډیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکون کړي دی هغه ویلي لکلونو راهیسې د پناه غوښتونکو درې مرز غني پیښه ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې لدې کار لاس واخلي د کرویشیا د کورونی چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناهغښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړی دي
لاند خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وای په دوحه کې د سوری د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکان هر ورځ په جګړو کې قرباني کیږي د دې سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشر عمر وړای چټینګار کوي چې نړی باید افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د پوینا هر ورځ د بیګونه افغانانو وینې تویی شي د هلمند والی وای د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځان اوس ته غوسی مو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس تلوي دي جنرال محمد یاسین پرون د خبري ازادي راډیو ته وکړي او وی ویل چې د نادلی ناوی په بچ او چانجر پسمو کې عملیات روان دي نن د اکتوبر څلور وشتمه د پولیو نړیواله ورسته دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د غزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوی او د دې ویروس تل منځوړلو هڅه ځانګړې شوې ده پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پات شو. د تورو پیسو د مینځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. د لیبیا د جګړې ښکېلو خوا سمدستي د یوه دایمي اوربند د ټینګښت په سر تړون لاسلیک کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استول اس ایم ایس کلی کی طالبان ملکان د سپر پتوګه کاروي. اتل زابل لی کی پاکستان یو ځل بیا هغه د هغو افغان سیاستوالو اربکی توپ کوي چې همیشه د پاکستان ناوړه غشتنو ته په خلاص غیش لبای کوي. عبدالغفور فریاد له کندهار لی کی طالبان شکاره په پاکستان کې کړسي ملګری ملتونه دی پر پاکستان فشار راولي. عنایت له زابل لی کی د سولې خبرو تر ګټې تاوان زیات کړی ځکه چې جګړو زور اخیستی. وسیق د بادغیس له بالا مرغاب لی کی پر ملکیانو برید کده هر چا له لوري وي په سختو ټکو یې خندو. عبدالعزیز غالب له هلمند لی کی اوربند ته افغانان سخت ضرورت لري. دانش افغان له جلال آباد لیکلی دی ولس سوله غواړي له جګړې ستړي یو. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی دی که سولې ته هیلشته خو بیا هم د سولې په ارمان ګڼ افغانان وژل شوي دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي طالبان او حکومت که په رښتیا سوله کوي نور خنډونه دي نه جوړوي. او حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي امارت د پاکستان فرمایش دی. او هوسم د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه.
حلیمه حتویسا د کابل ولایت د دولسم ناحیه اوسیدونکو.
حلیمه جان څنګه ما شمان لری کنه؟
او دوا ما شمان لرم. میلاد محمد
څنګه؟ میلاد جان محمد ته واکسین کړی د پولیو؟
د پولیو واکسین هر میاشت کې سترګ پلار ورته چې باید ورته تطبیق شي او کړای مهم ده. تر اوسه پورې الحمدلله ټول دورې ورته کړی دي.
څنګه په ګټه پوهیږي چې د پولیو واکسین ما شمان ته څه ګټه لري؟
د پولیو واکسین خو یعنی کوو یو لوی امرسته په نړیواله سطحه د ټولو میندو د اولادو لپاره ده ځکه چې فواید دومره اعلی او فوق العاده دي چې ماشوم د فلج نه ساتي او هغه داس ماشوم چې یعنی ټولنه توړاندې شي چې هغه په خپل پښو درېدلی ونه اوسیږي نو د هغو اړخونه ماشوم پوره توګه صحتمنده او صحي ټولنې ته وړاندې کوي.
ځینې کورنۍ داسې چې هغوی خپل ماشومان ته د بېلابېلو دلایلو له وجې واکسین نه کوي څه پایله لري هغوی ته؟
هغه کورنۍ رښتیا هم دا خبرې ما هم تر ډېره حده اورېدلې دي بخصوص په کلیو او بانډو کې چې د پولیو واکسین مخنیوی کوي. اکثره کورنۍ په یو نوم په بل نوم چې خو زما په اند د یوې مور په صفت زما وینا هغو ټولو میندو هغو ټولو کورنیو ته دا ده چې لطفا خپلو ماشومانو ته د پولیو دغه دوه قطرې څاڅکي ور تطبیق کړی او ټول ژوند د هغه په پښو درېدلو یعنی مستحکمه قدمونو څخه خپل ماشوم برخمن کړي.
د پولیو تر څنګ نور کوم واکسینونه خپل ماشومان ته کوي؟
د پولیو تر څنګ کله چې ماشوم نوی نړۍ ته راشي هغه 15 دورې واکسینونه چې البته په هره میاشت ښودل شوي دي چې په حساب په سلویښتي کې او مثلا په شپږو میاشتو کې په نهو میاشتو کې په یو نیم کلنۍ کې دغه ټول دورې زه ډېرې مهمې او اړینه ګڼم او دا مې ټول ورته تطبیق کړي دي.
بیا هم ویل مایند ته 100% هغه مایند چې ماشومان لري
زما وینا ټول مایند ته په ځانګړي توګه مایند ته دا چې لطفا کچیرې په کورنیو کې داس کسان سره مخ یې د پولیو یا د نورو واکسینونو ماشوم کله نړۍ ته راځي مخنیوي کوي مبارزه ورسره وکړي او خپل ماشوم په سالم او صحیح بڼه ټولنې ته وړاندې کړي.
ډیره مننه.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې مو د وی مور په وینا واوریدل چې ټولي میندې وهڅولې چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. نن په نړۍ کې د پولیو نړیواله ورځ ده. دوی بچنن ماسپښین تر شنه اسمن لاندې پروګرام کې یو سات د پولیو پاړه میلمانه ستاسو پښتنو ته ځوابونه وای تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ لارې او یا د ټلیفون لارې برخه واخلي. دا خبری مجله مو هم دومره و. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب تشکر از شما.